د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا خراغ لینن جمعہ دا 2019 کال دا دسمبر دیالسما دا چھے دا لیندی میاشی لدوویشم اسرا سمون خوری دا وقت پا پیکور کے دسار شپک پا کابل کے دسار پینزینی میں اودل تا پا واشنگٹن کے دس زیارت یا پنچمی دا مخصوصان ات بجی دی دا دا امریکا کا ڈیو ریڈیو درے ساتا سارن اخبرونا دا اپلومنی نیم ساز کے بز احمد فواد لامی تا ستا خبرونا او خبری ریپورٹونا اوڑان دیکھرم لمڑائی ہم سر ٹکی طالبان وای په قطر کې له امریکایانو سره مذاکرات د څو ورځو لپاره ځنډې دلی دي. بل اړخته امریکا وای چې په افغانستان کې د خپل عسکرو د شمیر په کمولو غور کوي. په هند کې د دریو ګاونډیو ملکونو غیر مسلمان کډوالو ته د شهریت ورکولو قانون پر ضد له تشدد ډکه مظاهرې شوې او تر اوسه د دوو تنو د وژل کېدو رپورت ورکړل شوی دی. او د امریکا په کانګرس کې د قضایي چارو کمیټې دیموکراتانو او ریپبلیکنانو د صدر ټرمپ د مؤاخذه کولو د دفو پر سر تاو دو بحثونه وکړل. بل پلو آئنده انتخاباتو ته د صدر ترامپ کمپین وویل چې هیڅ ډیموکرات کاندید به انتخاباتو کې سیالي ونی شي کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تازه دور مذاکرات ځنډیدلې دي او د خبرو دواړه اړخونه به له خپلو اړوندو مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته بیرته خبرو ته کښیني. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی چې د ملا برادر اخوند په مشرۍ دوی د مذاکراتي ټیم څو تنو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ له امریکایي ټیم سره کتلې دي او پر دې موافقه کړې چې په خبرو کې وقفه راولي. سهیل شاهین دا وکړي چې د پرون ورځې د خبرو ماحول ښه او مثبت وو، مګر د امریکا مرکزی زلمی خلیزاد ګړی مخکې په یو ټویټ کې وویل چې له طالبانو سره په ملاقات کې پر بګرام د تیر ورځې د برید په اړه چې دوه عام خلک یې ووژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل سخته غوسه ښکاره کړې ده. له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې له درې میاشتې ځنډ وروسته د تیرې هفتې د شنبې یا خالي په ورځ پیل شوې. په هند کې د دریو ملکونو یعنی د پاکستان او افغانستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوالو ته د شهریت ورکولو قانون سخت غبرګونونه راپارولې دي. د هند په آسام ایالت کې تشدد آمیز احتجاجونه شوي چې د دې احتجاجونو د ټکولو لپاره هند خپل زرګونه عسکر آسام ته استولې دي. د آسام ایالت په سرخار کې کرفیو یا ګرځبندیز اعلان شوی وو، خو قهرجنو احتجاج کوونکو دا کرفیو ماته کړله. پولیسو دوه احتجاج کوونکي چې ګرځبندیز یې مات کړی وو په ګولیو وویشل او ویې وژل. د آسام احتجاج کوونکي نه غواړي چې له ګاونډي هیواد بنګلادیش څخه ورته نور کډوال راوستل شي. بل اړخته ځینې نور بیا دا نیوکه کوي چې د هند آئین سیکولر یا غیر مذهبی دی، نو داسې قانون باید پاس نشي چې یوازې غیر مسلمانو کډوالو ته شهریت ورکړي. بھارتیہ جنتا پارٹی وای په گاونډوی هوادونو کې مذهبي اقلیتونو باندې ظلم کیږي او هند په همدې وجه حقوقو د شهریت ورکولو قانون پاس کړی دی. په برتانیې کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ عمومي انتخابات ترسره شول او ګړی مخ کې د برتانیې سترې رسنۍ بی بی سی د رای ورکونکو سره د مرکو پر اساس پیشبیني وکړه چې په دې انتخاباتو کې د بوریس جانسن په مشرۍ محافظه کار ګوند به ګټون کوي، خو یاد دی وی چې تر اوسه کره نتایج نه دي راښکاره شوي، بلکې د لندن په وخت جمعې په ورځ په سهار به اعلان شي. د برتانیې خلک د زیارت په ورځ په داسال کې ووټونه ورکړل چې دا درې کاله په ملک کې د برگزیت یا له اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو پر سر ډېرې ناندرې روانې دي. په دې انتخاباتو کې د بوریس جانسن رقیب جرمی کوربن چې د کارګر ګوند مشر دی ویلي وو چې که کامیاب شي نو د برگزیت د پریکړې په اړه به یو ځل بیا ریفرنډم اعلان کړي، مګر بوریس جانسن چې اوس یې د ګټلو پیشبیني شوې ده په برگزیت ټینګار کوي او سخت لیواله دی چې خپل ملک زر تر زره له یورپي یونین نه جلا کړي. د امریکې صدر ډونالد ترامپ یو صدارتي فرمان جاری کړ چې مقصد یې د امریکې په کالجونو کې د یهودیانو خلاف د زیاتیدونکې کرکې او نفرت سره مقابله کول دي. صدر ترامپ دغه فرمان د شروع یا چهارشنبې په ورځ د یهودیانو په یوې مذهبي دستوري هانوکا کې چې په وایټ هاوس کې جوړه شوې وه لاسلیک کړ. د دې فرمان د لاسلیک پر وخت په وایټ هاوس کې ګڼ شمېر یهودیان لیدل کېدل چې په هغو کې د صدر ترامپ زوم جارد کوشنر او میرمن ایوانکا ترامپ چې دواړه په مذهب یهودیان دي هم له خپلو ماشومانو سره حاضر بول. د صدر ترامپ د فرمان تر مخه پس له دې که کالجونه او پوهنتونونه په خپلو کیمپونو کیمپسونو کې د یهودیانو خلاف تفریقی چلند ختم نکړي نو مرکزی حکومت پر مالی مرستې بندولی شي. د میانمار مشر آنګ سان سوچی په هاګ کې د ملګرو ملتونو له نړیوال عدالت څخه وغوښتل چې د میانمار د پوځي عدالت سیستم په نړیوال انصاف بدل نکړي. د جرمونو نړیوال عدالت چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی، دا درې ورځې د میانمار د اقلیت مسلمانانو په وړاندې د هغه هیواد د فوج پر خلاف د مقدمه اوریدنه وکړه. په دې اوریدنه کې د میانمار وکالت د غیواد د خارجه چارو وزیر او منل شوی مشر آنګ سان سوچی کوله. میرمن سوچی د زیارت په ورځ عدالت ته په خپل اخري وینا کې د روهینګیایي اقلیت پر خلاف د خپل ملک د پوز د کړونو دفاع وکړه او درخواست وکړ چې د میانمار د فوج پر ضد د قتل عام مقدمه واپس کړي شي. او د افریقا برازم په یو هیواد کامیرون کې چارواکو ویلي چې د بوکو حرام اسلامي توندرو ډلې ترهګرو په دې وروستیو کې د نایجیریا له خاورې څخه د سرحد نه په تیریدو په کامیرون کې پر کلیو روزانه حمله کوي او په تیرو څو میاشتو کې کم از کم 10 کسان هلته وژل دي. په کامیرون کې پر دې سونځي باندې د امنیتي چارو د لوړې کچې یو د ناسه وشو او په غو کې دا وړاندیز وشو چې د سیمه مشران، ملایان او عام خلک دي د دغو حملو د کمولو او مخنیوي په برخه کې د پوز مرسته وکړي. بوکو حرام ډله د لاس کال کېږي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د اسلامي خلافت د جوړېدو په خاطر جنګيږي. د ډلې د 2019 کال راهیسې 28,000 کسان وژلي او 1.8 میلیونه یې د خپل سیمو کډوالۍ ته مجبور کړی دی. د خبرنو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا د امریکا غږ دی رادیو دا او تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډي سي نه اوري. خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلي ریپورټونو ته. لمړی هم د هند حالات. په هند کې د دریو ملکونو یعنی د پاکستان، افغانستان او بنگلاديش غیر مسلمانو کډوالو ته د شهریت ورکولو قانون سخت غبرګونونه راپارولې دي او په آسام ایالت کې په سختو احتجاجونو کې چې ترسره شوي تر اوسه 2 تنه وژل شوي دي. بھارتیہ جنتا پارٹی وی په گاونډي هوادونو کې مذهبي اقلیتونو باندې ظلم کوي او هند په همدې وجه حقوق د شریعت ورکولو قانون پاس کړی دی. جزئیات یې له نصیر کاکړ نه په دې رپورت کې واوري.
د هندستان په شمال ختیز ایالت آسام کې د پنځشنبه پر ورځ په زرهاو کسانو د هغه قانون په ضد احتجاجونه او لاریونونه کړي چې له لوري به له گاونډي هوادونو څخه ور مهاجر سوو غیر مسلمانانو ته د هندستان وګړیتوب ورکول کیږي. د ای پی خبری اداره وای پولیسو په دې محل د ګرز بندیز د امر سرغړونه کوونکې دوه کسان په دزو وجلی او په لسګونو نورې نیولې دي. راپورونه وای د آسام په مرکز ګوهاټی کې سلاحا او کسانو د ګرز بندیز یا کرفیو خلاف ورزي وکړه او ټایرونو ته وور ورته کړ. کڅه هم دغه مظاهره چان پولیسو ته توپ راکړل خو بیا به په ډلو کې راغونډسول او اورونه ولګول. لارې او کوڅې وتړلې او له پولیسو سره نشته وسوي. د آسام د پولیسو مشر باسکر مهنتا ویلی عسکرو له تشدد سره مخ ضلعو کې په سړکونو مارچ کړی او د ګوهاټي او دیبرو ګاډ په ضلعو کې یې له پولیسو سره کومک کړی. د احتجاجونو له امله هلته د اورګاډو او الوتکو تګ راتګ هم اغیزمن سوی او خلک د اورګاډو په تمځایونو او هوایي ډګرونو کې بند پاته وو. دغه احتجاج کوونکي د وګړیتوب د قانون ځکه مخالفت کوي چې اندېښنه لري ډېری خلک به سرحدي سیمو ته ولاړ سي او هلته د ځایي خلکو کلتور او سیاست باندې به اغیز وکړي. دغه قانون د چهارشنبه پر ورځ پارلمان منظور کړی او د صدر له لاسلیک وروسته به عملي سي. په آسام کې د تشدد پیښې په داسې حال رامنځته شوي چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه به په یو څو ورځو کې هغه ایالت ته سفر کوي چې د وزیر اعظم نریندرا مودي په بلنه حالته روان دی. د هندستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رویش کومار ویلي چې د جاپان د وزیر اعظم د ټاکل سوی سفر په اړه تازه معلومات نه لري.
سچای تو یہ ہے کہ ابھی میں استھتی سپشت کرنے کے استھتی میں نہیں ہوں اور فی الحال ابھی میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور اسی لیے میں اس سمے ابھی کی استھتی میں فی الحال میں
هغه وای رشتیا د دې چې زه اوس په دې حیثیت کې نه يم چې په دې اړه څه ووایم. زه تازه معلومات په دې حق نه لرم چې دا وخت یې له تاسو سره شریک کم. بلې خوا د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی په یو ټویټ کې خلکو ته خواست کړی چې پر امن دی اوسي او زیاته کړې ده چې ډاډ درکوم هیڅ څوک هم ستاسو حق ځانګړی شناخت او شایسته کلتور له تاسو څخه نسی اخیستی. دا به نور هم وده کوي او شکی ژبه. د اسام په ایالتي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر د بیبراتا سایکای د رویټرز خبري ادارې ته ویلي
جو آسام کو جنگن کو دیا گیا تھا آسام ودھان سبھا میں اس کا بارے میں اور ڈسکس کرے
اغه وای د آسام او خلکو ته د اسمبلی لخوا د ورکول سوی ډاټ په اړه باید نور بحث وسی. موږ به یو قرارداد راوړو او خلکو ته به وایو چې تاسو د وګړیتوب د قانون په اړه اندیښنه مکوئ. د وزیر اعظم نریندر مودی ملت پاله حکومت وایي چې د وګړیتوب د قانون هدف د هغو لژکیو ژغورنه کول دي چې له بنگلاديش، پاکستان او افغانستان څخه هلته مهاجر کیږي. آسام له بنگلاديش سره سرحدي پوله لري او احتجاج کوونکي وایي له قانون څخه به هلته د مهاجرینو یو سیلاب ورسي. دوی دا هم وایي چې د سیکولر هندوستان په اساسي قانون کې مسلمانانو ته د ژغورنې ورکولو څه ذکر نسته. په عین وخت کې امنیسټي انټرنیشنل هم د وګړیتوب په قانون نیوکې کړې دي.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تازه دور مذاکرات ځنډیدلی دي او د خبرو دواړو اړخونه به له خپلو اړوند مشرانو سره تر سلام مشورو وروسته بیرته خبرو ته کینی. سویل شانی شاهین دا وکړی چې د پرون ورځې د خبرو ماحول خو مثبت و، مګر د امریکا مرکزی زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلی چې له طالبانو سره په ملاقات کې پر بګرام د تیرې ورځې د برید په اړه چې دوه عام خلک پکې وژل شول سخته غوسه ښکاره کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر په کمولو غور کوي. په افغانستان کې دا وخت خواو شاد 11,000 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي چې پکې 15,000 عسکر د ترهګرو خلاف عملیات کوي. نور تفصیل له نوشیروان قلندر نه په دې رپورت کې واورئ.
د امریکا د ګډو ځواکونو کمیټې مشر جنرال مارک مایلی ویلي دي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د کمولو او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هدف د ترهګرۍ ضد عملیاتو ته د محدود کولو په اړه غور شروع کړی دی. د شورو چهارشنبه په ورځ د کانګرس د اورونې په مهال جنرال مارک مایلی دا ونه ویل چې امریکا به په افغانستان کې په څومره شمیره کې عسکر په ځای ساتي، خو هغه ویل امکان دی چې دغه شمیره به ډیره لګوي او د ځواکونو امکاني هدف به د ترهګرو خلاف عملیاتو پورې محدود وي. د ایسوسیټیډ پریس خبری ادارې د رپورټ تر مخه جنرال مارک مایلی ویل مونږ ډیرې لارې لرو او دغه پکې یوه ده چې په افغانستان کې په لږ شمیره کې امریکایي عسکر په ځای وساتلی شي. په افغانستان کې دا وخت خواوشا 11,000 امریکایي عسکر په ځای دي چې پکې 15,000 عسکر د ترهګرو خلاف عملیات کوي او باقی پاتې د نیټو مشن د لاندې د افغان امنیتي ځواکونو تربیه او مشاورت کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال سکاٹ میلر د شورو چهارشنبه په ورځ د تړل شوو دروازو په شا د کانګرس غړو ته معلومات ورکون کې وو، خو اے پی په خپل رپورت کې دا نه دی ویلي چې جنرال میلر سو ویل. د جنرال مارک مایلی تر څنګ د دفاع وزیر مارک ایسپر هم د کانګرس په بحث کې خبرې وکړې او وی ویل که څه هم طالبانو سره خبرې کیږي خو امریکایي فوج به خپل توجه د ترهګرۍ خلاف عملیاتونه نه اړوي. مونږ په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اهم مشن لرو. د دې مطلب دا دی چې مونږ به دا یقیني کوو چې افغانستان هیڅکله بیا د ترهګرو په نازې جوړ نشي چې په امریکا گزار وکړي. مارک ایسپر وویل په افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډرانو جنرال مایک میلی ته باور ورکړی دی چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره کمه هم شي نو دوی به بیا هم د ترهګرۍ خلاف خپل مشن پوره کوي او دا چې زه د خپل عسکرو مودې په کومولو کې دلچسپی لرم.
او سم د امریکا سیاسي حالات. د امریکا په کانګرس کې د قضایي چارو کمیټې ډیموکراتانو او ریپبلیکانانو د صدر ترامپ د مواخذه کولو د دفو پر سر تاوده بحثونه کړي دي. بل پلو آینده انتخاباتو ته د صدر ترامپ کمپین ویلی چې هیڅ ډیموکرات کاندید به انتخاباتو کې سیالي ونی شي کړی. محمد عالمگیر له نورو جزئیات سره.
د امریکني کانګرس عدلیه کمیټې د زیارت یاد پنځشنبه پر ورځ د صدر ترامپ ته مؤاخذه کولو د فیصله توثیق کړي. خو د امریکا په سیاست کې دوه غټي سیاسي پارټي ریپبلیکن او ډیموکراتس په دې خبره یو بل سره اختلافات لري.
2800 subpoenas, 500 warrants and spent over $25 million of taxpayer dollars and came up with nothing.
So before I close, I want to speak directly to my Republican friends. Wake
اپ. پر صدر ترامپ ته مؤاخذه کاروای په لړ کې دوه الزامات دي. یو دا چې د کال 2020 راتلونکو انتخاباتو وړاندې خپل ممکنه سیال جو بایدن په سیاسي توګه زیانمن کولو لپاره یوکرین نه د هغه خلاف پلټنې شروع کولو لپاره د خپل صدارت څوکۍ استعمال کړي دي او یوکرین په خپل غرض کانې کولو لپاره فوزی امداد په بند کړي وو. او دویم دا چې د ځان خلاف د کانګرس د پلټنو مخه نیولو په غرض یې د قانون په لار کې خندانه چول. په دې موضوع د کانګرس ډیموکرات او ریپبلیکن غړو یو بل سره ډیر ګرم او تراخه بحثونه کړي دي. صدر ترامپ دې سره د امریکا سلورم صدر جوړ شوی چې د مؤاخذه کاروایی پیچلې دي او داسې ډومبه صدر دی چې خلاف یې د مؤاخذه کاروایی روان وي خو دې بیا د انتخاب لپاره ولاړ وي. صدر په خپل دفاع کې وایي چې غلط یې نه کړی او ډیموکراتان امریکا په نړۍ کې شرموي. د صدر ترامپ ته پاټه ریپبلیکن غړي هم د صدر ترڅنګ کلک ولاړ دي. د کانګرس سپیکر میرمن نینسی پلوسی کوم چې ډیموکرات ده نن په خپلو خبرو کې ډاډه وه چې را روانه هفته به کانګرس کې د ووټ لپاره ډیموکراتس د صدر د مؤاخذه یا د امپیچ کولو لپاره کافی ووټونه ولري او د ریپبلیکن ضرورت په ورته راپېښ نشي. خدای هم ویل چې د کانګرس غړي دي د ثبوتونو په اساس خپل فیصله وکړي. هغه ویل
د فاکت از دا وی ټیک ان اوث ټو پروټیکټ اند ډیفند د کانستټیوشن اف د یونایټډ سټیټس.
حقیقت دا دی چې موږ د امریکا د اساسي قانون د دفاع سوګن پورته کړی دی. څوک هم د قانون نه بارا تر نه دي او صدر باید د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال او د کانګرس په لار کې د خند جوړیدلو جواب ورکوي. د مؤاخذه یا د امپیچمنت د دې عمل به په دوانو پارټو راتلونکي کال 2020 امریکني صدارتي انتخاباتو کې اثر وی ځکه چې امریکنیان په صدر لګیدلی تورونه او د صدر نه د حساب غوښتل یا هغه د واک نشړل آیا د کانګرس کار دی او کو د وټرانو په خبره تقسیم دی. صدر ترامپ د مؤاخذه په کاروایانو کې د ګډون نه انکاري دی او نن یې په ځان لګیدلی تورونه یو ټوکه هم بللې. خو میرمن پلوسی دریز لري چې صدر ترامپ په غلطه دی او د ده خلاف لګیدلی تورونه ډیر مضبوط دي. ډیموکراتان وای د رابرټ مولر د تفتیش نه هم دا ثابته ده چې صدر انتخابات ګټلو لپاره غلطه طریقه خپل کړې وه او اوس هم د خپل ګټې لپاره انتخابي عمل زیانمن کوي. د کانګرس عدلیه کمیټې کې د امپیچمنت په اورونه دوه ورځې لګیدلې او د ټرمپ ریپبلیکن پارټي او مخالف ډیموکرات پارټي غړو یو بل سره تود بحثونه کړي. ډیموکراتس دا عمل خپل فرض ګڼي او د ریز لري چې د صدر د آئینی جرمونو لړۍ بندبل پکار دي.
ډیموکراتس جیف وان بروت ډرو او کالن پیټرسن ډونټ سپورټ د پرزیدنت بٹ دے ډونټ سپورټ دیس هاټ ګاربیج امپیچمنت ایدر.
ول ریپبلیکنز دا عمل تودا خزل بولی او دا د امریکا د راتلونکو لپاره زیانمن ګڼي. سر ترامپ په دې کاروایانو کې برخه نه لري خو په ټی وی غانو دا ضرور ګوري او خپل عکس العمل په ټویټر ښایي. کانګرس تمه ده چې را روانه هفته د کریسمس د چټیانو وړاندې په دې عمل باندې ووټ واچوي او سینټ ته د کال 2020 مقدمه لپاره وړاندې کړي.
او د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل په سپیکټیچر مګزین یا سپیکټیچر مجله کې د اویغور مسلمانانو د حالاتو په اړه یو مضمون ته کتنه کړې ده.
د چین د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو په باب لا د غربي ملکونو او د دنیا د نورو ملکونو په اخبارونو کې دیمار خبرونه او مضمونونه خوريږي. د چین حکومت د تیرې سمودینه د سینکیانګ د لسو لکو نه زیات مسلمانان په نظربند کیمپونو کې کی اچولی دي. نن د برطانیې په مشهور هفته ایز میگزین دی سپیکټیټر کې د سینکیانګ د مسلمانانو د نظربند کیمپونو دننه د حالاتو په حقله د نامتو خبریال د هیرلډ ماس یو تفصیلی معلوماتی او تجزیاتی رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط ته د سینکیانګ د مسلمانانو د نظربند کیمپونو د دننه حالاتو په باب لا زړه بوګنون کی خبرونه. هیرلډ ماس د خپل رپورٹ شروع د کازک نسل د یو مسلمان سبزی فروش د خیرات سمرخان د داستان نکړی دا چاچی په سینکیانګ کې د سبزی خرصولو کار کولو. هیرلډ لیکي چې سمرخان سبزی فروش چې پولیس تانی ته وغوښتو نو دته نو معلومه چې دی ولی تانی ته وغوښته شوی دی. سمرخان وایي چې پولیس زما د جیبونو تلاشي وکا، لاسونه رااله تړلی او پورته ساتلی وو، بیا د اختونو پختونو لپاره ډېرې ورځې په اوالات کې وساتلم او خوب ته به نه پرېښودم. سوره دې پسې رااله سترګې وتړلې، ګاډي ته وخې جوړم او خار سره نږدې التائی نومي خاریه کې نظربند کیمپ ته بوتلم. سمرخان د کیمپ دننه د حالت سپیکټیټر میگزین ته د بیانولو په موقع وی چې د کیمپ چینی واکدارانو به مونږه هر ورځ په قطار کې ودرولو، اول به راته حکم راکو چې خپل دین اسلام پسې خډیر کنزلو کوي او بیا په اسکواز د دې خبرې تصدیق کوي چې مونږ د چین د قوانینو احترام کوو او اسلام سره مو هیڅ تعلق نشته. سمرخان وی چې د روټه راکول نو وړاندې به را باندې د صدر شیپینګ د زنده‌باد نارې وهلي. سپیکټیټر میگزین په خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د چین حکومت په تیرو دوو کالو کې په ډیره خفیه طریقه په دنیا کې د ټولو نه لوی نظربند کیمپونه جوړ کړي دي. نن ورځ په سینکیانګ کې د یو زرو نه زیات نظربند کیمپونه موجود دي چې د لسو لکو نه زیات مسلمانان پکې نظربند پراته دي. د چین سرکاري اهلکار شپه ورځ لګیا دي د دې مسلمانانو د ذهنونو بدلولو او د دوی د دماغونه د دین اسلام د فکر او د تصور وستو کوششونه کوي. د چین حکومت خو په داوا سره دا خبره کوي چې په کیمپ کې هیڅ زور ظلم نه کیږي، خو سمرخان سبزی فروش باندې د کیمپ دننه دومره الون بلون تیر کړی شوی او تشدد پی شوی دی چې هغه په آخر کې د ځان د وجلو کوشش کولو. سمرخان وایي چې ما سو سو ځله دیوال سره خپل سر وهلی دی ځکه چې زه د کیمپ دننه نور یو ورځ تیرولو ته تیار نوم. اخیر د کیم چینی واکدارانو زه اسپیټال ته بوتلم او د اسپیټال نه خوشی کم. سمرخان وایي چې د ازادي دو سره سم دستی زه قازقستان ته لاړم. د سپیکټیټر میگزین خبریال هیرلډ ماس لیکي چې د نظربند کیمپونو د کتو د پاره غیر چینی خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي، خو ماس وایي چې زه اوس په ډیره خفیه طریقه سینکیانګ سیمه ته نه وتم او د بهر نه مې دغه کیمپونه وکتل. دی وایي چې د سینکیانګ د هر خار انچې د وړو وړو کلو په لارو کوڅو کې د سارنې کیمرې لګولې شوې دي او په دغو علاقو کې د میشته هر تن شپه او ورځ سارنه کیږي. په هوټلونو، دوکانونو او عوامي ځایونو کې سخت پیرې ادرولې شوې دي او هر شپږ او سو ګده فاصله کې نوې نوې تاڼۍ جوړې کړې شوې دي. هیرلډ وای زه چې د سینکیانګ په سومره خارونو کې وګرځیدم ما اغلته د مسلمانانو جماعتونو ته تالی پرتې ولیدي. څوک هم د ویرې جماعتونو ته د مانځه لپاره ورننوتی نشي. په سینکیانګ کې د میشتو یو غور او کازک نسله مسلمانانو ژوند په لوی عذاب کې پروت دی. په خارونو کې ځای په ځای پولیس والا د مسلمانانو تالاشی کوي. خارونو ته ننوتونکو لویو لویو جرنیلی لارو باندې چیک پوسټونه جوړ کړی شوي دي او په دې باندې صرف مسلمانان رئیسارولی شي.
د میانمار مشر آنګ سان سوچی په حق د ملګرو ملتونو له نړیوال عدالت څخه غوښتي چې د میانمار د پوځي عدالت سیستم په نړیوال انصاف بدل نه کړي. میرمن سوچی د زیارت په ورځ عدالت په خپل آخري وینا کې د روهینګي اقلیت پر خلاف د خپل ملک د پوځ د کړنو دفاع وکړه او خاص وکړ چې د میانمار د فوج پر ضد د قتل عام مقدمه واپس کړي شي. تفصیل د مجاهد جواد پر رپورت کوي.
د دې میاشتې په سر کې د میانمار په لویدیز خار پاتین کې د روهینګیا په لسګونو مسلمانان له ګڼې ګوڼې په ډکو خونو کې اچول شوي وه. دوی په هیواد کې د غیر قانوني سفر په تورونو باندې بندل شوي وه. د بشري حقونو ډلې وایي داسې شواهد شته چې د روهینګیا په مسلمانانو باندې اوس هم پراخ تاوتریخوالی کېږي. له 45 رایټس ډلې څخه جان کوینلی
وایي
دی وایي روهینګیانو ته د ګرځېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. موږ ته په دې وروستیو کې داسې اسناد هم ترلاسه شوي چې دوی باندې په زوره کار کېږي او د طبیعت په حق یې محدودیتونه دي. موږ په دې باور لرو چې په راخین ایالت د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د روان تاوتریخوالي د درولو لپاره به د عدالت نړیواله محکمه بیړني ګامونه پورته کړي. د میانمار دولتي کونسلری آن سان سو چی په روانه ونې کې د دغه هیواد له پوځ څخه په هغوی د لګیدلو تورونو څخه دفاع وکړه چې ګواکې دوی د روهینګیا مسلمانانو ټول وژنه کړې ده. هغې وویل پوځ یوازې د ترهګرۍ په وړاندې لازم ګام پورته کړی دی. دا وایي میانمار له محکمې څخه غواړي چې دا کیس دې له خپل نوملړ څخه وباسي، ځکه له دې سره د ټولنو د بیرته یو ځای کېدو په لاره کې شکونه او بې باورۍ رامنځته کیږي او ورسره پخلاینه ناشونې کیږي. په محکمه کې د هغې له ښکاره کېدو او ویناو سره په لویدیز کې زیات خلک مایوسه شوي دي. د روهینګیا د بشري حقونو یوه فعاله یاسمین الله وایي دا وایي دا چې دې هر څه سپین صاف وګڼل او خپله ډله یې پاکه وبلله او د ټول وژنې جنسي تیری او د نژادي تاوتریخوالي په اړه یې هیڅ هم ونه ویل، نو دا په رښتیا هم ډیره خفه کوونکې ده. آن سان سو چی یو وخت د پوځ په وړاندې د بشري حقونو یوه نړیواله دفاع کوونکې بلل کېدله. نوموړي له پوځ سره تر 2010 کال پورې دوه لسیزې بندي وه. هغې په 1991 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده او په 2016 کال کې د میانمار د ملکي حکومت مشره شوه. پخوانی ملاتړی یې پرې اوس نیوکې کوي او پرې تور لګوي چې د روهینګیا د مسلمانانو په وړاندې د روانو ظلمونو په درولو کې پاتې راغلی. په انګلستان کې له برما کمپین څخه مارک فرمینر وای
شي واز وان پرسن هو کود هاف بروت پیپل ټوګیدر شي هاد اډمیریشن اکراس ریلیجنز اکراس اتنیک ګروپس ان دی کانتری
دا وای دا یو ځنې کس و چې ټول خلک سره راټولول شول، د ټولو ادیانو د پلویانو او د ټولو نژادونو ترمنځ درناوی درلود او دې پر ځای چې لدی ګټه واخلي نو مخالف کارونه وکړل. د روهینګیا د مسلمانانو په وړاندې د توپیری چلن برخه وګرځیدل او د هغوی په وړاندې د تبعیض د سیاستونو ننګې وکړه. له آن سان سو چی څخه په میانمار کې په میلیونونو بودایان ملاتړ کوي. دوی ټینګار کوي چې میرمن سو چی د دغه ګڼ نژادي هیواد د اداره کولو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي، چیرې چې پوځ د هیواد اصلي قدرت په لاس کې لري. خو د میانمار لږکي قومونه فکر کوي چې ورسره ناسم چلند کوي. په نور نړۍ کې هم خلک ورته اندېښنې لري او وایي چې د آن سان سو چی په اړه ټولې هیلې اوس مړاوي شوې دي. مجاهد جواد، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202
205 003.